کمکشد یت گوشت کمکشد کچولو کمکشد.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. د ماګنټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکو زهره جویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقوقو، عدالت او جنسيتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. اغلی جویا بیګاش په ازادي رادیو ته وویل
این جایزه در شرایط برما اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی رسانه ها
در جایزه ما ته په داس شرایط که را کړل شوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بیان آزادی او د رسنیو آزادی تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د آزادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤوله ده زیاتوي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلی جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووت او اوس په لندن کې اوسي. د ماګنټسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږکال پر افغانستان سربیره له امریکا، کاناډا، روسیې، ازربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې ده. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هېواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تېرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هېواد و. په تیر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي آتشې ویلو چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر و چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. په پروان ولایت کې په څلورو جلا ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او څلور نور ټپیان شوي. د پروان امنیې قومندانې چې طالبان اداره کوي پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې یوه مېرمن هم شامله ده. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بلخ سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دو تنو د مړینې او د درېو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون سهار د سمنګان ولایت په حضرت سلطان سیمه کې شوې ده. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو عمده علتونه د سړکونو خرابي، د ترافیکي نښو نشتون او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کېږي. یو جګپوړی ایرانی چارواکی وایي چې ایران به له اسرائیل سره د اوربند په برخه کې د لبنان د هرې پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر، لوی سلاکار او د پارلمان پخواني رئیس علي لاریجانی پرون د یو خبریال دې پوښتنې ته چې آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي په ځواب کې وویل چې ایران د هېڅ شي سبوتاش کول نه غواړي بلکې د ستونزو حل غواړي. د لاریجانی سرګندونه ښیي چې تهران د هغې کړکېچ پای ته رسېدل غواړي چې په نتیجه کې اسرائیل د لبنان ایران پلوي حزب الله ډله سخته وځپله. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي. امریکا دا ډله یو تروریستي سازمان بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ خو د دې بیان له خپرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هېڅ وي. زلنسکی وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې راهیسې غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوب نن د کابل په وخت د مازیګر په 15:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف بچې د ازبکستان تب ادې نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوال سیالۍ کې دا ملي لوبډله رهبری کوي. خبرونه مولا زاد راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې بو اوري چې په خوست کې د درې ورډوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي.
بعد امرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه دا سات په سیر باندې باید په ماغه شکل باندې وګرځي، کایوه درجه هم کاته پورته شي، بیا دوی د استخبارات ملوري خبريالان بنديانی کی رسنۍ تړل کی ښه تازه بیلګې د خوست رسنۍ ده.
که په خوست کې پر رادیو غانو کې موسیقي او د خوست د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپل شعري تند د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. په یو تفصیلي راپور کې وایي چې نالوستي ځوانان که څه هم خط نشو لستای خو له ټولنیزو رسنیو څخه د استفادې په خاطر اړ شوی دي چې زده کړې وکړي.
ځان ته یو شخصي استاد لرم، دا غوښته د انټرنیټ لګار نه، نو د انټرنیټ لګار کوشش کوم چې زده کړې وکړم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خوست کې د دریو رادیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبانو دو رادیوګانو ته چې د تړل شو رادیوګانو له ډلې بیرته د خبرونو اجازه ورکړې ده، خو د خبريالانو د ملاتړ ټولنې او له هغې ډلې د بې پولي خبريالانو ټولنه او فعالان له رسنیو او خبريالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند سخت انتقادونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په تیرو دوو نیو کې په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دریو رادیوګانو پر خبرونو د موسیقۍ د خبرولو لپاره بندیز ولګاو. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن رادیو خبرونو ته د دې تعهد لا خستو وروسته د خبرونو اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خبروي. د بی پولي خبريالانو ټولنې یا آر اس اف په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د اکتوبر په 16 رسنیو ته خبر ورکړ چې د موسیقي او د خزو په اواز د خبرونو اجازه نه لري. د اکتوبر په 1 چارواکو د غرغښت رادیو خبرونې لدی اصول څخه د سرغړونو په تور باندې کړی، خو درې ورځې وروسته په دې شرط د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خبروي. سیمایزو چارواکو د نوومبر په 16 د لوانګ رادیو خبرونې هم په همدې دلیل باندې کړی. د رادیو چې د موسیقي د خبرولو ترڅنګ د انجونو لپاره د سنوي او لوړو زده کړو تعلیمي خبرونې جوړولې تر اوسه بند ده. د امر بل معروف ادارې ل لوانګ رادیو مخکې د ژمن رادیو خبرونې هم باندې کړې وي، خو د رادیو 13 د لړم په 20 د خبرونو اجازه تر لاسه کړه. د کابل پریس کلب مشر او رسنیز فعال عزیز احمد تسل وایي چې د افغانستان رسنۍ اوس مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا ګواښل کیږي.
د افغانستان د رسنۍ ژورنالستان په اړه باندې طالبان نه ښه پالیسی لري او نه هم ښه نیت لري. له بده مرغه کومه پالیسی چې دوی لري لکه دا سات په څیر باندې باید په ماغه شکل باندې وګرځي، کایوه درجه هم کاته پورته شي، بیا دوی د استخبارات لوري خبريالان بنديانی کی رسنۍ تړل کی ښه تازه بیلګې د خوست رسنۍ ده چې لنی کمر غیوا رسنۍ بیرته خلاص شوی خپل فعالیت شروع کړی دی.
طالبانو په 13 کې د خپل واکمنۍ د ستنو لټینګولو سره هممهاله پر ټولو کورنۍ او رسنیو په تدریجي ډول خپل واک ټینګ کړای دی او خصوصي رسنۍ هم تقریبا د دولتي رسنیو په څیر اداره کوي. په ورستیو څو نیو کې بیلابیلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول شوې دي چې طالبانو یې عملی کول جبري بللې دي. په دې تګلارو کې یو داده چې هیڅوک به د نظام پر اجراتو نیوکې نه کوي. همدارس د رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکړل شوې دي. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشرې سیلیا مرسی په هغه راپور کې چې پرون د ټولنې خپور کړ ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو بې رحمانه ځپل پیل کړي او ټول خپلواک غږونه غلي کړي دي، چې په نتیجه کې د افغانستان اواز د ویرې له کبله خاموش شوی دی. میرمن مرسی وای د خوست پر راډیوګانو بندیز هغه ویرونکې نښې نښانې ښیي چې پر رسنیو تحمیل شوې ایدیالوژي د پراخېدو په حال کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپل شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. ولمرز په دې ولایت کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دوهم ځل لپاره د رنګین ماښام په نوم مشاعره جوړه شوې وه. تنظیمونکو یې موخه د ځوانانو د استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دغه مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډې د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې چې د یو تن شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چې د اکړي خو تای چې نه پرګ دې تر سره غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منه خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماخام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو په کې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماهام کې سړی، دما کوي رنگین ماهام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماهام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی، تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغه مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندر پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي، هغه نو کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی اواری مشاعره جوړیږي چې د خوست سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24
ساعت. استرالیا له شاوخوا درې کلن ځن روسه د افغانستان د جنود کرکټ ملي لوبډلې د زینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونه ولري. مخکې له دې چې د راپورته مخ کړو د کرکټ د پرونی لوبي حال به له خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل نوورو.
The
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې جمعه د نومبر په 15 نیټه د پاکستان له 19 کلنې لوبډلې سره سیالي وکړه چې د سلو منډو په توپیر یې وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې لومړۍ پاڼۍ وکړه او د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 500 اورونو کې 306 منډې وکړې. د توپ وهنې په برخه کې فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم 6.5 منډې وکړې. د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د هدف په تعقیب په 40 اور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې جوړې کړې. د یادې لوبډلې لپاره عثمان خان ښه وځلید چې 102 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نصیر خان، معروف خیل 4، عزیرالله نیازي، نصرت نورستانی او علامه محمد غزنفر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین وایي،
اول خدای دې خو ډېر شکر ادا کوم چې زمونږ ول می چې دې سیریز کې نو زمونږ دومړی بار یاته لا سکړه، نو ان شاء الله دا به زمونږ دومړی نه بریا ویني وي، دا به کنټینیو ساتو، جری به ساتو او تر اخر پنیر هم ګټو. نو ټول هیو دونه می هیل چې موږ وګان کې یاد ساتي او موږ وګان کې هر نه کې نو ټول هیو دې ډېر نمبر کې دا میچ
دا د روانې درې اړخیزې لوبلړۍ لومړۍ سیالي وه. په دې لوبو کې پر افغانستان او پاکستان سربیره عربي متحده امارات هم ګډون لري. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې به هره لوبډلې یو بل سره دوه سیالۍ ترسره کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به د نومبر په 16 نیټه پایلو به ولوبوي. د ولې د چې تر دې لوبو وروسته به افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام په سیالیو کې هم ګډون کوي چې د نومبر په 9 نیټه په اماراتو کې پیلېږي.
استرالیا له شاوخوا درې کلن ځنډ وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. د استرالیایي رسنیو په حواله ټاکل شوی د افغان خزینه پناه غوښتونکو د کرکټ ټیم د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د استرالیا په میلبورن ښار کې لومړنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي او د کرکټ پوهان له دې اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان د نجونو د کرکټ څخه د ملاتړ په برخه کې اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او په بهر کې د افغان جنو د کرکټ د ملي لوبغاړو له پناه اخیستو وروسته په لومړي ځل استرالیا په دغه هیواد کې د لوبغاړو د انسجام او ورزشي فعالیتونو ملاتړ کړی دی. استرالیایي رسنیو له ډلې د سیډنی مارننګ ورځپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ له درې کلن ځنډ وروسته د افغان پناه غوښتونکو خزینه کرکټ لوبغاړو ته اجازه ورکړه چې په خپلو کې د 2015 په لومړیو کې لوبه وکړي. دغه استرالیایي رسنۍ د استرالیا د کرکټ بورډ د چارواکو له قوله ویلي چې استرالیا ته د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو له پناه اخیستو سره هممهاله خلکو له دغو لوبغاړو ملاتړ کړی او راتلونکي نمایشي لوبه به د دغه ملاتړ څخه د نمانځنې په پاروشي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د افغان جنو د کرکټ لوبه به د 2015 کال د جنوري په 13 وشي، خو لاغې وړاندې به لوبغاړي د دوه ورځو لپاره په خپلو کې د لا پیژندنې او تمرین لپاره په کمپ کې ګډون وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دغه بورډ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ډیری لوبغاړو په استرالیا کې پناه اخیستې ده. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوګي وردګ د استرالیا د کرکټ بورډ له لوري افغان خزینه لوبغاړو ته د اسانتیاو لپاره رامنځته کېدو هرکلی کوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د انجونو د کرکټ په تاریخ کې په افغانستان کې د لومړی ځل د چې د افغانستان څخه بهر د استرالیا په هیواد کې د انجونو لپاره د فرصت برابرېږي چې دوی وشي کولای خپل استعداد وخایي. د آی سی سی نړیواله شورا څخه په دې برخه کې بار بار غوښتل شوې دي چې دوی د همکاري وکړي یا د مرسته وکړي. دوی رد جواب همیشه خسته ده. سیسی خپل ډیر غټ رول لوبه
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا یا آی سی سی غوښتي وو څو ورسره مرسته وکړي چې د کډوالو په نامه استرالیا کې خپله لوبډله جوړه کړي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا د افغان خزینه لوبغاړو د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوکی وردک وایي د استرالیا د اقدام د دوی د غوښتنې د عملی کېدو لپاره خپایلامه کېدی شي. د کرکټ د چارو پوه سمی هلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په نړیواله کچه باندې افغان لوبغاړو ته د کرکټ د لوبو زمينه برابرول دا یو خزیر دی. استرالیا یو ښه پریکړه کړې ده او دا هغه پریکړه ده چې افغان نجونې د ولحد وهڅه وشي ترڅو ورزش له هم علاقه جاري وساتي.
د یادونه ده چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله 2010 کال کې جوړه شوه، خو په 2018 کال کې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل و پاشل شو او ډیری غړي له هواده ووتل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
ولاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه. رافایل ګروسی د اروپایي هیوادونو د هغو هڅو په ترڅ کې ایران ته تللی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیل په درشل کې پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی ایران ته د سفر پر مهال پرون د ناتانز له اټومي بټۍ او د پلازمینې تهران په نږدې 100 کیلومتر کې د فوردو د یورانیمو د غنی کولو له مرکز څخه لیدنه وکړه، خو رسنیو د دې لیدنې جزئیات نه دي خبره کړي. ایران مخکې له دې اجازه نه ورکوله چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانې د یورانیم د غنی کولو تاسیسات وګوري. ګروسی ایران ته د دې لپاره تللی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له لویدي سره د دې هیواد رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. هغه د دې سفر پر مهال خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په اړوند د ډیپلوماسۍ فضا ورځ تر بلې تنګیږي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف سولېز دي، خو متحد ایالات او متحدان یې اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې مهال ایران ته سفر کوي چې تمه ده په متحدو ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنېدو سره ښایي د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر تهران د نړیوالو او له هغې ډلې د اروپایي هیوادونو فشارونه زیات شي. لبلې خوا ټاکل شوی چې د IAEA د مشرتابه ډله په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي او تمه ده چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام له کبله د تهران پر وړاندې د جدي اقداماتو لپاره د ځینو هیوادونو د غوښتنو یادونه هم وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تهران ته د ګروسی د سفر پر مهال هغه ته ویلي و چې هیواد د خپل اټومي پروګرام د اړوندو لانجو حل ته چمتو دی. د راروان کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ راتګ د ایران د اټومي پروګرام په اړوند د ډیپلوماسۍ پر وړاندې شکونه رابرسیره کړي دي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په مخکنۍ دوره کې متحدو ایالاتونو د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه په یو اړخیز ډول لغوه کړه. د موافقې د ایران اټومي فعالیتونه تر یو حده محدود کړل او په بدل کې د لویدیځو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه څه ناڅه نرم شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمېر نالوستو ځوانانو داسې لارې چارې موندلې چې په څه ډول ټولنیزې شبکې وکاروي. یو شمېر دغو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې لوستو کسانو د پیسو په بدل کې ورته په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او واتساپ کې اکاونټونه جوړ کړي چې دوی ورڅخه ډیر کار اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
زه خو چې کاروم خاص واتساپ کاروم او بیا زه جویز مسیج استوم، زه نور څه نه کاروم.
دا غزنی اوسیدونکې لیلا ده، وایي زده کړې نه دي کړې خو پوهیږي چې په موبایل کې څنګه انټرنیټ فعال کړي او خپل ملګرو سره د واتساپ لاله خبري وکړي. لیلا په واتساپ کې د غږیزو پیغامونو او زنګ لاله له نور سره اړیکه نیسي. د هغې خبره په دې هم پوهیږي چې څنګه سټیکر جوړ کړي او کله ناکله د هغو سټیکرو په مرسته له ملګرو سره په خبرو کې خپل احساسات بیان کړي. لیلا وای په واتس اپ کې په داسې ګروپونو او چینلونو کې اړه چې د خبرونو سربیره د مخ د خلا پړه مشورې او د خیاطۍ زده کړې پړه پکې عکسونه ویډیوګانې کتلای شي. لیلا اوس د دې لپاره چې وکولای شي ل ټولنیز رسنیو کار وخلی لیکولسته مخه کړی ده.
زه ډیره هڅه کوم خو بې سواد یم، نو زه ځانته یو شخصي استاد لرم، دا غوښه د انټرنیټ لګارینه، نو د انټرنیټ لاري کوشش کوم چې زده کړې وکم، خو زمينه نه درته برابر
څنګه جوړي تکړه پخره زراي صاحب پخلا ہے ژوند زندگی دی هغه دی
دا بیا د خوست د ازازي میدان ولسوالۍ په لری پروت پر میله کلی کې د حمزه غک دی. حمزه د لیلا په څیر زده کړې نه دي کړې، خو په خبرې واتس اپ او فیسبوک کاروي.
ولا زه په دغه خلی په یی ګام چالتہ مخ شی وخت سم یا میسج کړی بیا وای يم مقصد ویورم نور اپلیکانی میکانی نه پیګم دا واتس اپ مرس اپ پر کی ډیر څه کوي فیسبوک کوي نور هو زنه په پیګم دا نمی میا سامي نزدا دا کوي
شپړس کلن حمزه وای کته هم په ټولنی زور سنیو کې متن نشي لوستلی، خو د ویډیو او انزورونو په کتو په یو موضوع په هیګي. صلاح الدین چې په همدې کلیک یو بل سواندی او هغه هم زده کړې نه دی کړې وای د غږیزو پیغامونو او زنګ لارې له خپل ملګرو او د کورنۍ له هغو غړو سره چې له هیواده بهر دی اړیکې نیسي. په پرمیله کلی کې د حمزه او صلاح الدین په څیر ډیر ځوانان شته چې زده کړې نه دی کړې، خو ټولنیز رسنۍ په ځانګړې توګه فیسبوک او واتس اپ کاروي. خو دا چې دا ځوانان څنګه انټرنیټ فعالوي او څنګه د ځان لپاره په دې رسنیو کې اکاونټونه جوړوي په اړه صلاح الدین وایي.
مسنجر کرو، واتس اپ کرو، ځکه چې مونږ خو خپل نه پوهیږو کلیوال مشتادي درسونه یلې دي هغه ته جوړ کی مقصد څور جی بی څور انټرنیټ پرې کوو دوی ته پرې کی مقصد مونږ پیسې ورکو هغه په ستا بیا مونږ خپل ګټه تلې پانه نه اخلو نور په لیکلو مونږ خپل نه پوهیږو.
دا خبره د لوستي کسان وخت نه وخت له دوی سره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړي.
زه په زخمی غیرت ولایت د شندان د ولسوالۍ د مسجد ته پرېږدم.
ګلالي ارمانی خبر کوم د هلمند ولایت څخه.
تاسو ازادي رادیو هغه د وخت زینه اوریدونکو دي چې د واتس اپ لارې ازادي رادیو ته پیغامونه پریښي دي. دا غنجونو چې زده کړې نه دي کړې لا پیغامونو سربېره وخت نه وخت د واتس اپ لارې ازادي رادیو ته زنګ وهي او د خپل خوخي د سندرو دا ورېدو خوښتنه هم کوي. که څه هم د افغانستان په لارو پرتو سیمو کې نالوستي د ټلیفون شبکو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ لوړې بیې ټولنیز رسنیو ته د ځوانانو لاسرسي محدود کړي، خو اوس د ځوانانو په ډیرو ناستو کې د خبرو اترو ځای ټولنیز رسنیو نیولې دي. که څه هم تر اوسه په دې اړه هیڅ سروې نه ده شوې چې د افغانستان په لارو پرتو سیمو کې څومره خلک په ځانګړې توګه ځوانان په خپل موبایلونو کې ټولنیز رسنۍ کاروي، خو د پرمیله په کلی کې یو قومي مشروي د افغانستان په لارو پرتو سیمو کې هغه فکر چې د موبایل کار ولې یو غلط کار دی یو څلمنځت للی او خلک اوس درسنې په ارزښت پوهیږي.
ولا اوس یې ډیر فکر بدل شوی دی، ځکه چې اوس سبي وی چې خلینی چې ګاډ خلوسیږي یا بلوس خلوسیږي خلې ته ما وړه وسار کور ډیر زر کیږي ډیر خبرې پیږي بیمور نه خبرېږي مون خبرېږي ډیر خغه زخ خپل خبولم.
د افغانستان په خارونو کې بیا هغه ځوانان چې زده کړې کړي د واتس اپ او فیسبوک سربیره نورې ټولنیز رسنۍ لکه ټویټر، انستاګرام، ټلګرام، ټیک ټاک او په ځنګړې توګه د یوټیوب کارولو ته مخه کړې ده. د هغه معلوماتو پر اساس چې ګلوبل ډیجیټل اوورویو خپره کړي د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې تر 15 میلیارد ډیر خلک ټولنیز رسنۍ کاروي. د ګلوبل ډیجیټل اوورویو د معلوماتو پر بنسټ یوټیوب هغه رسنۍ ده چې تر ټولو ډیر کارول کیږي، ورپسې واتس اپ، فیسبوک، انستاګرام، د فیسبوک مسنجر او ټیک ټاک په ترتیب ډیر کارول شوی رسنۍ دي.
تاسو لا پیغامونو
پرون د شنبه په روزګان ولایت دروت ورسوالی طالبان ګرځیدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې منا تاسو ژر دغه کړی دي ژر باندې غچ کوي یا مخریدې دې مغچ کړی دي دا سخت سزا درکو او بل تاسو نور موږ تل منځونه تیرو وي سس منځونه نه دي دا او داسې دی واسې دی او دلته خلک ډېر په تنکړې په عذاب کړی دي غر ټلیفون چا سره وینده یا شی پر میټی دا باندې ګوره و د سپنه کې تا کم واتس اپ پال کړی دی فیسبوک چلے منا کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کې او څنګه کې هډیر خلک پتنګ کړی دی پتنګ راغلی دی نو چې ستاد ما پر ژر پوری منا ستا کار دی ما پر منځ پوری ستا کار دی دغه دی په ټلیفون ستا کار دی خلک ډیر فزاب کړی پتنګ کړی دی دا شي کړی دی تر پوزې پوری راوستل دي السلام علیکم خدای دې مرسته
السلام علیکم دادی رادیو ام خان ته سلامونه وایم دادی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګه دې لولو نه په هونې تر وزارت اور سیږي د دې کوم امکانونه هیڅ کیږي نه خصوصا نه خزوانان ته لمقته چې چل دا پاس یې لسانس هغه ځوانان کده دې خوش نه ودی نه لیسا بس شرط لیس کوي اعلان می ټول حلیمان مولایان شرط لیس کړی دي بیا سوالونه مولې دلې یو سسي ویج وسام پلان هغه ملایانو ته ورکول د سوي جا جوابونه موږ دا سس د دې روډه د ترکه چې ما دې تر وړه تر دا خبره ورسېږي تاسو خپل طریقه څخه دا وګ چې دې سینې په علمن ولادت کې د سکارونه شروع دي موږ امکان دې د کابل څخه واخت چې موږ امکان دې دلته د دې مامورین نه اخی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې ازادي رادیو اوري د برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د ماګنټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکو زهرا جویا وای چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده نو مورید دا جایزه د بشری حقوقو عدالت او جنسیتی برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده زهرا جویا چې د رخصانه پنوندې ورسنه مسؤل ده زیاتوي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې بیان د ازادي او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي ایرانی چارواکو پر نو ویل چې د روان کال په لومړۍ میاشتو کې افغانستان ته د هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر ته لوړه شوې ده تهران ټایمز ورسپانه د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قول راپور ورکوي چې نوموړی وای افغانستان په تیرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکو هیوادو یو جکپورډای ایرانی چارواکی وایي چې ایران بل اسرائیل سره د اوربن په برخه کې د لبنان د هر پریکړې ملاتړ وکړي د ایران د لوی مذهبي مشر لوی سلاکار او د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجانی پروندې یو خبريال دی پوښتنه چې آیا بیروت ته د لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان ځانمن کړي په جواب کې وویل چې ایران د هیڅ شی سبوتاش کول نه غواړي بلکې د ستونزو حل غواړي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتنه چې په اوکرين کې جګړه پایته ورسوي او لکيف سره د عادلانه او دوامدار سولې په اړه خبرې پیل کړي د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسي د مشرانو ترمنځ په تیرو دوه کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ خو د دې بیان له خبرې دوه سمدستي ورسره د اوکرين ولسمشر خبرګون وخت ولادیمیر زیلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به هیڅ وي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډلې سره مسابقه کوي دا لوب نن د کابل په وخت د مازیګر په 15:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیلېږي
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني یو شمیر د خوانځي زکونکي او د پانتون ماسلان وای د یوې خود طالبان حکومت زده کړې محدودې کړې دي بل ځینې استادان هم په ټولګي کې لز د کوونکو سره مناسب چلند نه کوي
منګه د سخور کې لرل چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او د استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو ول خپل هغه میتود کې نشو کولای یعنی برلاسي نو نو بهتره ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري
د دې ستونزې علت لې به داسې جلې څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دی خو د ټپ پنځ کې لزده کړو څخه راګرځولې ده.
کو وغوړې کو نه غوړې د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکي چې کښېنې ستاسو څخه شوخي کیږي. الجبر استادم وو په یو سنف کې فاتحه و موږ نو خبر خو موږ ساتيرې کو زموږ بل هم سنفي و هغه ډېر شوخه و. استاد رالي مخې سر دی چې پښتنه و کې کم څه وایي. اول یې همغه همسنفی ته ښکنځل وکړل ډېر یې بد رد وویل غز ما تر دانې ورځې پرې نه ایریږي.
نن همدا موضوع چېنو ملتیا مو وکړي قدر منورونکو یو شمیر زده کوونکی وای چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی د ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به امداسې لپامه وغورځول شي. انجونې منځنۍ او لوړ زده کړو ته نه پریښودل کیږي. الکان هم شکایت کوي وای چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته. بل ځینې خون کې هم داسې چلند سره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمی چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي
دیکتاتوري استاد لري باز خلک دي باز استادان د فرندلی ماحول خوخيږي او د شاګردانو سره ډیر زیات وړي فرندلی اوسي او ورشي او تقریر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد چې خپل شاګرد په خټوګه وکول شي او په هکړي هغه څه چې لري د ښه ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډیر شاګرد سره نږدې دا به ډیر ښه وي. شاګردانو ته هم ښه وي او استاد هم ځان ډیر خراحت احساسوي. او دا چې استاد ډیر دیکتاتوري کوي بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کوي په صنف کې هغه څه چې غواړي نشي راسته راوړي. فرندلی ماحول به ډیر ښه وي د ټولو لپاره. د شخصي پانتون فارغ نو د کابل د پانتون زما ملګری سړي هغه چې فارغ شوی دی کله چې هغه قصي راته کړی دی دوی وای وای کله چې مونږ استاد ته سلام عمر کوم ته به ډیر بد بد کوتل او ویل به سوالي مونږ ته سلام راک دا بم په بدل کېدل. نو په شخصي کې خو ډیر دا خبرې نه خو بیا هم شته د شخصي کې اوس د استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې استاد او د هغه نخ کاری د فکر د کوس د کوسي سره. نو الله دې د یو میتود راوړي ټول خلک یو ستاندارډ میتود یو ټول په غیب باندې رواني او ټول په یو رقم اوسيږي.
کوم استاد چې خبرې تغواګ نسی او د تاسو په وینا فرندلی تاسو خپل څومره ځان سره راحت احساسوه څومره د درس ښه زده کوه
د فکر وکړ چې انسان د سی او تفریغ اند زیات ازي کنه څومره خوشاله یورته. نو دا هم د سی نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ما حاول ډیر خې او ډیر در سره نږدې سمفتم چې راځي هغه موضوعات چې تل غواړي تی وای خلې او هغه موضوعات چې غواړي تی ور ورسي ډیر په اسانه باندې کیږي. نو دا به ډیر خې زما په نظر او زما خپل ډیر زیات خوښیږم د سم حاول او زور ته ډیر خوشاله مې په دسم حاولو کې. نو یوازې نه فکر کوم ټول بم دسی
یو زکون کا یو ماسل دسی استاد ولري چې همیشه سره مهربانه یې همیشه سره خبر خورد کوي کلس فارغیږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دای په هر برخه کې ووسی څومره دای به او بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی شي چې غل خپل استاد نه خبر خورد لیدلی.
په انګلیسي کې واستیلا ده کنه سلف کانفیډنس ورته وایي نو اعتماد به نفس د ډیر ښه وسي کله چې د پوهنتون په دوره کې د ډیر فرندلی ډیر ښه هغه ولري دی هغه استعداد یې ځپل شوی نه دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډیر ښه به نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغه دوران کې د معاصلې په دوران کې ډیر زیات ځپل شوی یو د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی نو دی به تر ډیره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یې دی به خصه یې پی پوهیږم خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پی ما په نظر دا ډیر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
خون کې دی او پانتن هیڅ کله خپل محصول سره نشه دښمنی لري او نشه زړه او کینه لري همیشه هغه کې پوزېټیو کریکټر لري که نیگیټیو کریکټر لري ولی راغی اوټکم همیشه پوزېټیو ده ځکه ما خپل تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هیڅ کله ما ذهن کې هیڅ خبره نه ده راغلی چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم هغه جدیت کې مطمئن زما مطلب داسې و چې زه یو پوزېټیو ریزلټ واخلم نو زما په نظر اولن خو دې ته باید موږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي خو د دې تر څنګ موږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره موږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی یعنې برلاسې نه وو نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري او د محصل هر ځای فرق دی هر محیط فرق دی امریکا محیط په داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلي مخکې لاړ شئ ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري نو تاسو واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وکړي نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه نو یو استاد خو بهتره تاسو معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی په خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس وکړي او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بکپ ټیچر نشته یعنې څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي استاد باید جدیت ولري ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري اول متعهد اوسي بیا متخصص اوسي نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور
د تپانجی په خانه معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي سره لدې چې طالبانو د خوانجی او په هانتونونو دروازې ورته بندي کړې دي د زده کړې له دورې څخه دومره ښه خاطرې لري چې اوس هم خپل ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري هغې سره مې مرکه کړې ده نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي
دوران یې چې پر چا تیریږي اول د مکتب دوران دی د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی ګرسري کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستای چې نه بل خو حتمن ارمان کسی کوي چې کاشکې دا همیشه وای د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره یې هغه دوره کې هم استادان ځینې شي ځینې بیا دا رقمې چې ټول اصولي او اساسي مخته درسره ځي نو هغه چې اساسي مخته ځي د هغه سه بیا ډېر عکس نسی کولی ډېر درس نسی ځینې زده کولی چې دوستانه یا فرینډلي مخته درسره ځي هغه بیا درس همشه درس یې په شوق او په ذوق ورته ورځي مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي ناسته ولاړه هر څه خوند درکوي او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضري وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نسی حتمن د هغه کس په درس پسې د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړی
بله له درې کلونو زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې نه یې ناست استادانو درس نه دی درکړی هغه استادان چې تاسو سره به ډیر صمیمانه چلند کاوه درس هم خدر کاوه هغوی په مخبره څومره مسکوي څومره ورپسخفه یستي
استادان خو به حد زیات مس کوم په خاص زما یو استاد او هغه نو تر ټولو ډیر زمس کوم یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري او دغه رقم ارزښت هم لري د هر چا ارزښت او مقام جلای هغه بیا څو خپل در کولای سي اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از هغه چا چې تاته شوونه درکړې ده دستا مسلک تاته درز د کړې دي چې ته یو شکار وکې پر هغه باندې ته تحفه او انعام تر لاسه کې ته نمیس کې د خپل استاد یا د هغه چا چې تاته شوونه کړې ده ته هغه نمیس کې خو مس کوي موږ هم د رقم موږ عدالته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي زما پر ځای چې د مریض ماته دعا کوي ز خپل استاد ته دعا کوم یعنی هم به ماته ثواب را رسیږي هم زما استاد ثواب ورسیږي ځکه چې ما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي ما مریض ته یو څه ور کړی دي چې هغه صحت په پیدا کړی لیکن مریض بیا په دې ماته دعا کوي ځکه چې هغه ما د لاس یز ما د وجې څخه شفایا بسوي دي په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفات در سره کوم استادانی هغه ټول در مس کوي بیا په خاص چې صدر زده کړی خو بیا بيخه
bale ځینې استادان چې کله صرف ته نووزی نو دوی ډیر پقاری ډیر جدي برخورد کوي څه فکر کوي دوی خپل والد سي کوي تاسو څه
د سې دې هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کړي نو ځین استادان دا رقم دي چې هغه ډېر جدي برخورد کوي کې دای سې د خپل استادې په دوران کې د داسې تجربې سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چې ډېر زیات به تربیګي ورسره کوي ټول عمر استاد ملامت نه وي ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهره څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا دوستات باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې هغه ته تلاشونه کوي په دې خاطر او دلته ځینو سازمان چې جدي برخورد کوي هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده د ټول کچینه په جدي مختبر لاس نه هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي هغه غواړي خپل په د جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي نه کنټرول ولې خو یې خود سي په جدي توپ سره دوی کنټرولولای سي خپل محصلین او شاګردان خو لیکیت بیا زده کړه نسی ورکولای فقط دوه د کار دی د دوی دا نور کده دوی جدي برخورد کوي هغه خو دومره فرق نه لري خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې ما چې د محصل یا شاګرد زده کړه نسی کوي دي د جدي استادانو څخه زده کړه نسی کوي او ځین شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یي کورنۍ تربیه شنه ده یي د ټولنې ماحول سم نه دی د هغه د پاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه بیا ډیر بهتر دی هغه بیا ډیر تمامي جوړته
رازو تاسو د زده کړې د وخت یو تجربه درنورو هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و دوستانه برخورد کاوه فرندلی و دغه پاک لره توه چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللی ازریدلې به
زموږ یو استاد و هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد اوس و بیا زموږ د بیولوژي استاد اوس و او زه د هغه په نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي ډیر دوستانه رفتار سره کوي زده کړه به مو هم داسې کول او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغ سول زما استاد واده سو اته دا واده سو لا بیا یو څه وخت ورسته چې زه پانتون ته ولاړم پانتون کې محصل سوم زما استاد زما هم صنفي سول بیرته هغه استاد می تر دا اوسه پورې را سره ده تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم خبرې ورسره کوم نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرم او هغه استادان چې موږ سره ډیر جدي برخورد کوي نه هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل بیا موږ نه دي سره لیدل نه زه مکتب ته بیرته تللی یم نه دوی زما پښتنه کړي نه ما دغه استادان پښتنه کړي نه پسې ګرځي د
ګرځېدلې ما. یو استاد مې وو د اسنا جان چې و د زمرد بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و او زو بیاړم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو. یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر دا اوسه پورې دغه رقم ما ته سم لار صحیح لار را شو دلې ده او خدای دې هغه ته ښه ژوند ورکړي. تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده. او پاتې سوال زموږ یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وایي، خو چې هر څه و د مکتب دوران دا رقم یې چې حتمن کوه غواړي کوه نه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کیږي، ستا عمر که ډېرې کلږي هغه شوخي حتمن درڅخه کیږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و بیا نو داسې آخري صنفونه و یولسم و دولسم صنفونه و، نو خو د شوخي آخري مرحلې مهم دي وختونه مو په داسې. زموږ یو استاد و، زموږ د الجبر استاذم و، داسې په یو صنف کې فاتحه وه، هلته فاتحه موږ نه وو خبر، د تفریح وخت و خو موږ ساتیری کو. زموږ یوه بله هم صنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل. هغه زما تر دا نن یې ورځې پورې نه هېرېږي. هغه هم بیا انجلۍ بیا شاګرد ده د مکتب چې بېرته څوک خپل استاد ته جواب هم نه سي ورکولی، او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه زندي زده کړه کوی سي، نه محصل زندي زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي. ځکه چې د دغسې استادانو څخه بے شک چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کیږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پانتون د دې سبب کیږي چې استاد جدي چلند وکړي، هغو زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بالاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسي؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلۍ یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دای چې څوک د یو څه د لاسه راوړلو د پاره یو څه د لاسه ورکړي. یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړي، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بیرته جواب ویل، د استاد بې احترامي کول، بې قدري کول، بې ارزښتي کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تا ته راغلی درته ولاړ دی، وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي، دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي، پخوا ټوله په مفته سره، اوس د پیسو خبرې راپورسه. خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تا ته ولاړ دی، خپل وخت درته ضایع کوي، نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي. نو باید ښه محصل اوسه، ښه شاګرد اوسه، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او د یو استادانو په اکله به څه وایي چې په صنف کې د یوه یا دوو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کیږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي، داسې استادانو ته به تاسې څه ووایه؟
شکر دی، موږ ټول د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړو. نو دوی خپل مقام خپله پیژني، لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو دغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه دغه محصلین دغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صرف، یعنی چا خبر وای د یوې سپږې د پاره پوره پوستین څوک نه سوځي، نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو د پاره باید څوک داسې ونه کړي. هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دي، او د هغه باید یعنی دوی خپل لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطر دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کړي، هغه دې لارې ته برابر کړي، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد د پاره دې مخته یوسي. نور محصلین نه نور شاگردان نه ځکه چې دغه شاگردان سبا ورځ کېدای شي چې په بد ځای کې د دوی سینیئر یې بیا نو د دوی سوا دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم ستا سره بې تربیګي کوم ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي سبا ورځ دغه به د سینیئر یې دغه به در باندې ولاړې بیا څه کوي څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري څوک باید غلی ځای ته هم وګوري خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري
بله د تاسو په خبرو کې لورای ښکاره سواله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی دا نو غواړو چې په اخر کې د استاد د درانه مقام پکل هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو
د استاد درجه خو به هدا ډیر لوړه ده مشتز مش مور پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور پلار قدر عزت کوي لکه څنګه چې پلار د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی دغه رقم استادان هم زموږ د پاره د قدر او د ارزښت وړ دي ټول عمر به احترام کوو ټول عمر به ارزښت ساتو او د هغو د وجه څخه دا د موږ د ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټول استادانو سره مینه لرم او پر ما خپل ټول استادان ګران دي په خاصا حسنا جان خو زما به هد شو استاد هم و زما شو استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل ما بیرته په استاد ورته ویل همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګري یو ما ته اوسنا ووایه مالیا ستاسو د پاره ستاسو هغه مقام دی زما د پاره تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې او زه به تا ته احترام قدر کوم
ډیره زیاته مننه خوشاله او آرام ژوند ولری
مننه خیر اوسې تاسو هم ښه
استاد اسمت الله زازای چې ګانش میرز د کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وايي خپلې تل هڅه دا وی چې د کوونکو له سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریک کړي شي
د خپل تجربه پر اساس کله تاسو ته مې البته اوس نو استاد په هیڅ ځپا ته شوې ما په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې ازما په نظر دا خوري راوازي او جوته خبره ده چې استاد په هیڅ رفتار به ډیر ملایم او ډیر ښه او نه دا چې دکته تر نه یا مثال خوشنط امیز وی البته د زکونکو سره ځکه دا د استاد یو د زکونکو اړیکه به ډیره فرندلی ډیره سمیمی وسی تر څو زکونکو داس یو تصویر لري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه به زه زده کړم یعنی هغه څه چې دا مثبت څه یعنی که زه ویل شم خپل استاد کېدل شي یا خوونکو کېدل شي چې بدون لدینه چې زکونکو کتاب خلاص کړي یا مثلا ډیر مسل د کتاب څخه ځکه خپل استاد دی لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا کمنفی وی کمزبطی دا پوز د کون کی باندي مستقیما غیز لري البته د په ذهنیت باندي د پکړه وړه باندي یا پټلنه کی یا کورنې سر برخود باندي یعنی سبا د غم د غز د کون کی یو څه جوړیږي یو شخصیت جوړیږي یا مثلا په کورنې کی رالو شي په خو بل باندې پوي شي نو دا د ټول د استاد خبره د پزین په پات کیږي تاسو ورو کوي چې کله چې مخبل ز کون کی او په خوونځي کې البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مثلا تاسو ته وړم یو بیل دا وړاندې کړم کله چې موږ ز د کون کی نو هغه خبره چې موږ ته خوون کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ په کلاس کې کړې دي تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په شخصیت باندې اغیز کوي ځینې خبرې چې موږ ته کړې دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی دا اوس هم په موږ باندې اغیز کوي کړې ده البته اوس هم ان تاسو ورګه ځینې پښتنې زه هاته دي استادانه غا جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه مثلا هغه موږ په ذهن کې پاتې دا کغه خ رفتار او کغه درس او کغه اصول یا خ کړو وړو کنه حتی ځینې داسې خون چې موږ متاسفانه دلدل چې هغه به رفتار مثلا خشن او هغه موږ په ذهن کې پاتې دا هغه منفی افکار یا مثلا هغه خون کې چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ پر ژوند کې تلو دا هم موږ په ذهن کې پاتې ده یعنی کوم موټیویشن کوم انګیزه به چې د بریا لته پر د ژوند په اړه موږ تر کوله موږ په ذهن کې پاتې ده یو خشن رفتار وکي او دکتورانه عمل وکړي تر څو خدای نه خسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي ځکه سبا ته لومړنی کس چې مثال په ټولنه کې ملامتي غم دا خون کې ده مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ته وایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنه کې یا کورنۍ کې کېږي ورته چې تاسو دغه د استاد د دسې شي البته چې تا دې څنګه خوونه کړې ده څنګه روزنه تا کړې ده نو لمړنۍ کس چې دوی هغه هدف ګرځي خون کې ده نو زما په نظر باید دغه مطلب یا دغه جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمينه مسایل نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب خون کې زده کوونکي مثلا داسې خبره وکړي.
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری